پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
احمد شبریم دا سدی رادو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن د ملي شورا ولسمه تقنینی دوره پرانیزي. وړاندې هڅه کوو چې د ملي شورا له ودانۍ د ټلیفون له لارې خپل خبریال څخه په دې اړه نور معلومات ترلاسه کړو. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه عصمت څاروان اوروي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د ولسی جرګې د ولسمه دورې د ولسمه کاری دوره پرانیسته. امریکا غواړي چې په افغانستان کې د خپل سفارت د کارکونکو شمیر کم کړي او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په بیجنګ کې دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي شورا ولسمه دوره نن جمعه د ولسمشر اشرف غنی له لوري پرانیستل شوه. دا شیبه ولسمشر غنی په ولسی جرګه کې وینا کوي.
امسال شکستان دی و موجه اول حملات بهاری طالبان کان را ناحق الفتح نامیدن تا حال ناکام است. از جناب مهیب سب، خالد سب، اندرابی سب، ستانگزی سب.
تر دې مخکې په پارلماني چارو کې د دولت د وزارت د اطلاعاتو او عامه اړیکو رئیس ذاکر الله فرزایی آزادی رادیو ته وویل چې د نوي ولسی جرګې د پرانستنې په غونډه کې به د کابینې غړي او بریالي استازي ګډون لري. د ولسی جرګې نوې دوره په داسې حال کې پرانستل کیږي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د بغلان، کندوز، میدان وردک او کوچیانو د انتخاباتو نهایي پایلې اعلان کړي، خو د کابل او پکتیا د انتخاباتو پایلې لا هم نه دي اعلان کړي. د امریکا، چین او روسیې استازو د افغانستان په اړه پرون پنجشنبه په مسکو کې غونډه وکړه او ویل چې د افغانستان د ملي حاکمیت، بین الافغاني خبرو، تروریزم، د ځواکونو د وتلو او د مخدره موادو د قاچاق په شمول د دې هیواد پر بیلابیلو مسئلو اجماع ته ورسېدل. په دې درې اړخیزه غونډه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد، د افغانستان لپاره د روسیې استازي زمیر کابلوف او د افغانستان لپاره د چین خاص استازي دینګ شون د افغانستان پر روان وضعیت او د دې هیواد د سولې پر روان بهیر خبري وکړي. د چین د سینوا خبري اژانس د راپور له مخې د درو هیوادونو استازو د افغانستان ملي حاکمیت، خپلواکۍ او ځکنې بشپړتیا په خپل سابقه او خوشه د پرمختګ د لارې د انتخاب د حق ته په درناوي ټینګار وکړ او له بهرنیو ځواکونو څخه وغوښتل چې د سولې د پروسې په چوکاټ کې له افغانستان څخه په منظم او مسؤلانه ډول ووځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو غواړي چې په کابل کې د امریکا د سفارت د کارکونکو شمیر د بلې میاشتې تر پایه نیمایي ته کم کړي. ریپرس خبری اژانس وایي د درې امریکایي چارواکو په شمول څلور سرچینو ورته ویلي امریکا پلان لري چې په کابل کې د خپل سفارت د کارکونکو شمیر کم کړي. د کانګرس یوې سرچینې رویټرز ته ویلي په کابل کې باید د امریکا د سفارت د کارکونکو کمول د مې له 1.5 نیټې څخه پیل شي. په راپور کې د امریکایي چارواکو او کانګرس د سرچینو له قوله ویل شوي په کابل کې د امریکا د سفارت د کارکونکو د شمیر د کمولو په اړه د پریکړې د افغانستان د سولې د بهیر د اغیزمن کیدو په اړه اندېښنې پیدا کړې دي. ایران وایي د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د بهیر ملاتړ کوي. دا خبره په کابل کې د ایران سفیر محمد رضا بهرامی د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره په کتنه کې کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا په یوه خبر پاڼه کې ویلي حمدالله محب پرون په کابل کې د ایران له سفیر سره وکتل او دواړو خواوو د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې بهیر او د دوه اړخیزو همکاریو پر پیاوړتیا بحث وکړ. په خبر پاڼه کې د ایران د سفیر ښاغلی بهرامی خولې ویل شوي چې هیواد د افغانانو په مشرۍ، کنټرول او مالکیت د سولې د بهیر ملاتړ کوي. د افغانستان د ملي امنیت شوراوی دواړو خواوو د افغانستان د ثبات لپاره د سیمه ییز اجماع په څرنګوالي هم بحث وکړ. تر دې مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پر امریکا تور پوری کړی و چې د افغانستان د سولې لپاره په هڅو کې د سیمې هیوادونو یوې خواته کړي او په یوازې ځان یې دا بهیر روان کړی دی. دا خبرونه لازادی رادیو اوري. روغتیایي چارواکو د امریکا کلیفورنیا ایالت د لاس انجلس د دوو پوهنتونونو سلګونه کارکوونکي او محصلان د دې لپاره قرنټین کړل چې ممکن د شری په ناروغۍ اخته شوي وي. دوی دا نشي تاییدولی چې آیا دا کسان واکسین شوي او که نه دي. قرنټین شوي کسان باید له کوره ونه وځي، له نورو خلکو سره تماس ونه نیسي، او که د شری د ناروغۍ نښو پکې وده وکړه باید سمدستي روغتیایي مسؤلانو ته خبر ورکړي. د روغتیا نړیوالې ادارې خبرداری ورکړی چې دا ناروغي د هغو کسانو په منځ کې په چټکه خپریږي چې واکسین شوي نه وي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په بیجنګ کې دی. دی وروسته له هغه چین ته ولاړ چې پرون یې د روسیې په لرې ختیځ ښار ولادی واستوک کې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره وکتل. پوتین د جمعې په ورځ بیجنګ ته له رسېدو وروسته لومړی د چین د یوې لارې یوه کمربند فورم کې ګډون وکړ او بیا یې خپل چینایي سیال شی جنګ ولید. ولادیمیر پوتین په اصل کې د دې لپاره پیکینګ ته ولاړ چې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د خپلې پرونۍ سرمشریزي معلومات له چین سره شریک کړي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د ملي شورا د ولسمې تقنینی دورې د پرانیستلو مراسم په کابل کې روان دي. وړاندې کابل ته ورسو او په دې اړه نور معلومات له خپل خبریاله اخلو. د افغانستان د سولې په ارتباط به په دې خبرونه کې واوري چې د ملګرو ملتونو استازی په روزګان کې و او په روزګان کې وویل چې نور د سولې وخت دی. د هلمند دینی عالمانو پر طالبانو او حکومت ژغ وکړ چې اور بند وکړي.
استین نور اور بند وکړي، صلح وکړي، او خصوصا د روژې په مبارک میاشت کې دا اور بند اوسه په عمل کې.
د نوی ولسی جرګې د پرانیستلو په اړه د خبرونې په دوه منی مای کې یعنی له 12 بجو وروسته بحث لرو. له قانوني پلوه دا مسله شوه. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 3.5 اورېدلی شي. د ملي شورا ودانۍ ته ورځو. له هغه ځایه د ازادي راډیو خبریال خان محمد سین په ټلیفون را سره دی. سین صاحب، تر اوسه پورې ولسمشر چې وینا کړې ده او فکر کوم چې وینا یې لا هم روانه ده، کومو مهمو ټکو ته اشاره وکړه؟
د ولسی جرګې ولسمه تقنینی دوره نن د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په وینا پرانسته شوه. د دې وینا اوس هم جریان لري. په دغه غونډه کې هغه وکیلان حضور لري چې نمونه یې په نهایي لیست کې بریالي اعلان شوي دي. د ډاکټر صاحب محمد اشرف غنی وینا اوس هم روانه ده. د نوی ولسی جرګې نه هیله وکړه چې خپل کارونه هغه په تېرو دورو کې چې څه ستونزې وې هغه پکې باید تکرار نه شي. د امنیتي ارګانونو ته هم اشاره وکړه چې د امنیتي ارګانونو په استخدام کې باید د مثبت سیاست نه کار واخیسته شي او هغه سلیقي برخوردونه چې په استخدام کې پخوا تر دې موجود وو باید هغې مخه ونیول شي. بلې، د دې بیانیه روانه ده او په نورو موضوعګانو لکه انتخابات
بلې. سین صاحب، تاسو راسره اوسئ. د ولسمشر غني د وینا یوه برخه اورو.
هر شی چې د افغانانو په جب کې پیسې راوړي زه د هغه استازی یم. برق یکی از ضروریات عمده کشور ماست و ما افتخار داریم.
جمهور رئیس مختلف و موضوعاتو تا لکه ترنگ سین صاحب تاسو اشاره وکړه په وینا کې اشاره کړې دي. د سولې په ارتباط تر اوسه پورې څه ویلي دي؟
د سولې په ارتباط تر اوسه خبرې نه دي کړې. شاید شیبه وروسته به دې حساب په دې برخه کې هم خبرې وکړي، خو دا ویلي چې دغه نن ورځ چې موږ د دې شهیدانو باید د شپږ میاشتې مخکې باید د دې ورځې شهیدان وو، لیکن د انتخاباتو د کمیسیونونو د بې کفایتۍ په اساس باندې دغه ورځ نن ورځې ته وځنډېده.
البته مخکې چې مو په خبرونو کې د ولسمشر غني د وینا یوه برخه واورېده، د طالبانو الفتح عملیاتو ته اشاره وکړه او غالبا د دې لپاره چې د خبرونو د خبرو وړه برخه مو واورېدله هغه به یې غندلې وي. له دې پرته نور کوم موضوعات دي چې تر اوسه پورې ولسمشر په خپله وینا کې په هغه باندې تمرکز کړی؟
بلې، ولسمشر ویلي چې یو وخت داسې فکر کېدو چې افغان امنیتي ځواکونه یوازې ځان د هېواد او د قانون او ملي حاکمیت نه دفاع نه شي کولی. دوی وویل چې یو وخت په افغانستان کې تقریبا 1,40,000 بهرني ځواکونه دلته میشت وو، خو اوس دغه تعداد 14 ته کم شوی دی. او هغه څوک چې دا فکر یې کوو د هغو دا فکر غلط ثابت شو.
بله، یعنی 14,000 بهرني ځواکونه له هم په افغانستان کې شته. سین صاحب خان محمد سین، مننه د ازادي راډیو خبریالو د افغانستان د ملي شورا له ودانۍ څخه چې د ولسمې تقنینی دورې د پرانیستلو د مراسمو په ارتباط د جمهور رئیس اشرف غني د وینا مهم ټکي له تاسو سره شریکول. په دې خبرونه کې وړاندې بیا هم هڅه کوو که چیرته د ملي شورا د پرانیستلو د مراسمو پر مهال موږ نوي معلومات ترلاسه کړل، هغه به هم له تاسو سره شریک کړو. له 12 بجو وروسته د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې د ملي شورا د نوي دورې د پرانیستلو په ارتباط بحث لرو، او په دې بحث کې تاسو کولی شئ چې د ټلیفون لاري هم برخه واخلئ. د دې بحث په جریان کې به د ټلیفون شمیرې تاسو ته بیان کړم. البته اوس به هم تاسو که چیرته قلم او کاغذ لري او یا په موبایل کې ثبتوي، د ټلیفون شمیرې ځان سره لیکلی شئ. کورنۍ شمیرې مو د 0999 203 1540 او بل شمیره د 0982 225.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د روزګان ولایت یو شمیر قومي مشران او دینی عالمانو ترمنځ د پنځنبه په ورځ د ملګرو ملتونو استازو سره په یو شریکه غونډه کې په افغانستان کې د جګړې لشکې لوخاړو د اوربند او سولې د خبرو د پیل غوښتنه وشوه. په دې اړه نور حال له ترینکوټ د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت پوره پور کې.
په جنوبي غرب زون کې د ملګرو ملتونو یا یونما دغه استازي چې د یو شمیر نورو نړیوالو خیریه بنسټونو استازو یې هم ملتیا کوله، د تېرې سې شنبې په ورځ وروزګان ولایت ته راغلي. دغه استازو پنجشنبه د وروزګان ولایت په مقام کې د سولې په یو لویه پراخه غونډه کې د وروزګان له جګړه ځپلو سره یو ځای پر ښکېلو خواوو د سولې غږ وکړي. د یونما دغه استازي روبین کوربین یادې غونډې ته د خپلو خبرو پر مهال وویل چې اوس د سولې او اوربند وخت رارسېدلی دی.
For peace, an inclusive peace.
اوس د دې وخت را رسیدلی دی چې موږ هم شموله وربند او سوله وکړو. سوله باید د ټولو لپاره وي، نه د مشخص چا لپاره. تر کومه چې سوله نه وي راغلی، موږ نسو کولای چې بیا رغونه وکړو او پرمختګ وکړو. د یونما دغه استازي په اروزګان ولایت کې د پوهنې پر بهیر او روغتیایي خدماتو هم اندېښنه وښودل، او ویې ویل چې زیات شمیر ماشومان له ښوونځیو څخه بې برخې دي او دغه راز زیات شمیر خلک هم له روغتیایي خدماتو څخه بې برخې دي. نوموړي وویل چې په دغه ولایت کې د روانې جګړې زیات زیان ملکي خلکو ته هم رسېدلی. له دې سره د اروزګان ولایت قومي مخورو دیني علماو ځوانانو هم چې په یاد غونډه کې ګډون کړی و پر وسلوالو طالبانو د سولې غږ وکړی. دی ویل چې نور له رواني جګړې څخه تر پوز راغلی او نور جګړه نه غواړي.
چې سبا سره کې میاش باندې کې یو کال باندې کې ولې اوس نه کې د سیا نه کې ان شاء الله صلح راتلون کې ده. خدای چې یو سات یو ورځ د مخ کې جهاز نور د پاره خیر دی. ولس جنگ نه غواړي، علما نه غواړي، خدای او رسول نه غواړي، قران نه غواړي، نر ژبې نه غواړي، لوی او کوچنی نه غواړي. د خدای د پاره موږ روزګان سوله غواړو.
پاله ورونه باندې دغه زما جاب دی چې تاسو هر ورځ دغه سوله پرسې او جلسې شروع دي. پاتې دې ته خاتمه ورکړي. نن سبا ته او سبا بل سبا ته به مپرېږدي.
دا په داسې حال کې دي چې په دې وروستیو کې په کور دننه او بهر کې د افغان سولې په تړاو د خلکو هیلې زیاتې سوي دي. شریف الله شرافت، ازادي راديو اوروزغان.
په اوروزغان کې قومي مشانو او ديني عالمانو د اوربند غشتنه وکړه. هلته لري په جنوب کې په هلمند ولایت کې بیا په سلګونو ديني عالمانو د اوربند ژغ اوچت کړی دی. په دې اړه له لشکرګاه څخه د ازادي راډیو خبریال الیاس دای راپور لري.
د لشکرګاه ښار د شیخ زاید په لوی جماعت کې د راټولو سو ديني عالمانو د دریز پر سپین بنر په تور خط لیکل شوی دی چې د هلمند ديني عالمان د جنگ د شکیلو غاړو سوله او اوربند غواړي. دا به لومړی ځل وي چې زه په یوه پراخه غونډه کې ګڼ داسې ديني عالمان ګورم چې وړاندې تر دې مې په ورته غونډو کې نه دي لیدلي. که څه هم ډیری ولسوالۍ او سیمې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي، خو موږ ته ویل شوي دي چې د دوی اکثره د ولسوالیو او یو شمېر یې د لشکرګاه ښار دي. د دینی عالمانو د دغه غونډې لومړنیو ویناوالو په خپلو خبرو کې ویل فکرونو تغییر کړی دی او اکثره خلک وایي چې په افغانستان کې دی جنگ ودرېږي. دوی غوښتنه وکړه چې د جنگ شکیلې ډلې حکومت او طالبان دي په خپلو کې د مخامخ خبرو دپاره تر یو لړ امتیازاتو تیر او پر اساسي حل لارو خبرې وکړي.
نور اوربند وکړي، صلح وکړي، او خصوصا دا د روژې په مبارکه میاشت کې دا اوربند اوس څخه عملي کړي، او زموږ هلمندي ولس خصوصا او ټول افغانان بالعموم پرېږدي چې د روژې مبارکه میاشت د الله په طاعت او عبادت کې په خوښۍ او خوشحالۍ سره په بیغمۍ سره په افغانستان کې تیر کړي. صلح چې دغه خلک د افغانستان هغه پر صلح باندې هغه یو سره یو سی سره متحد سی، او دا خصوصا شکیلې غاړي چې په جنگ کې بوختي دا چې اتفاق وکي اتحاد وکي، نو د افغانستان مشکل هم په دغه طریقه باندې حل کړي.
د لشکرګاه ښار د لومړي حوزې اړوند د شیخ زاید په لوی جماعت کې د دیني عالمانو د غونډې لپاره هغه سي شدید امنیتي تدابیر هم چې فکر کېدی نه ونیول سوي. دلته راټولو سو دیني عالمانو ویل د روانې جګړې د دوام لپاره هیڅ توجه نه لیدل کېږي، ځکه چې اکثره قربانیان ملکی او بیګنا وګړي دي. دوی په روژې میاشت کې چې یوازې څو ورځې ورته پاتې دي، د جنګونو د پای او د اوربند غوښتونکي سول
چې هر رقم یې دا د الله رب العزت دا سوله راولي، د خوشحالۍ، د ورورګلوۍ، د اوربند غواړو. واقعات هم دومره وخت چې دی په مابین کې دا دومره وینې د کلو کلو، نه لس کاله دي، نه شل کاله دي، نه دېرش کاله دي، نه څلوېښت کاله دي چې موږ پوسوي دغه حال دی. یعنی د افغانانو دا ټول ژوند داسې په سختۍ کې راغی، داسې په وینو باندې ګل راغی.
دغه حالات نور د زغم وړ نه دي، نه افغانانو ته د زغم دي او نه هیچا ته دا نور د زغم دي، او نه د افغانستان نور په خیر. د ټولو عامه مفکوره اوس پر دې باندې ده چې باید د دغه شکیلو غاړو ترمنځ، د دغه طرفینو ترمنځ یو صلح وسي.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په هلو ځلو کې روانه میاشت د سولې مشورتي لویه جرګه هم جوړیږي چې پر هغه میکانیزم خبرې وکړي چې دواړه غاړې سولې ته رسوي. په هلمند کې دیني عالمان په داسې حال کې پر دواړو غاړو د اوربند ژغ کوي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یوناما تازه موندنې ښیي چې د 2019 میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې د روانو جګړو او هوایي بریدونو په ترڅ کې 500 اتیا ملکي وګړي وژل شوي او 1,102 نور ټپیان شوي دي.
بیا هم د سولې په اړه، خو د سولې لپاره د یوې هڅې په ارتباط، د خوست ګڼو قومي مشرانو، ښځو، ځوانانو او مدني فعالانو د یوې غونډې له لارې له مشورتي لویې جرګې څخه د ملاتړ تر څنګ هیله وښوده چې د جرګې ګډونوال به په خپلو کې د بحثونو او سلام مشورو له لارې په دې هېواد کې تلپاتې او باعزته سولې ته لارې چارې ومومي. له خوسته د ازادي راډیو خبریال نجیب الله خیل راپور لري.
د سولې مشورتي لوی جرګې په ملاتړ په خوست کې د یادې ولسی ناستې د ویناوالو ټینګار په دیو چې سوله د افغانانو تر ټولو مهم اړتیا ده، او دا جرګه به د هدف ته د رسیدو لپاره میکانیزمونه او لارې چارې په ګوته کړي. له خوست څخه مشورتي لوی جرګې ته یو ټاکل شوی کس قاضي احمد ببرکزي په خپلو خبرو کې ویل:
سوله عزیزانو، موږ غواړو د ډاکټر صاحب اشرف غنی په ټغرې غواړو، سوله غواړو د افغانانو په ټغرې غواړو، د احمد او د محمود په ټغرې نه غواړو. موږ داسې سوله غواړم چې په هغه سوله کې زما عزت ثابت وي. زه په داسې سوله باندې کارم کوم او داسې سولې ته رایه ورکوم، په هغه ملګرو باندې هم غږ کوم. زه پوهېږم په اکثریت ډول په دوی کې داسې خلک شته دی چې سولې ته لبیک وایي، د جنګ نه ستړي دي.
قومي مشر سبین خان زدران د ټولنې په بیلابیلو قشرونو غږ وکړ. هغه شرایط چې دا مهال د سولې لپاره تیار شوي که ورڅخه استفاده ونه کړي، نو د راتلونکي ملامتۍ څخه به ځان خلاص نه کړای شي.
که دا زرین فاس دپاره تاسو خپل مسؤلیت پښتون ته دا دان کړو او بیا به در څون کې نسوې په وړاندې دې زستر کې ونه لای نه دې چا سره عجیب پیدا وکړې اصل ځان د سل سفیر جوړ کړي هر سړی دا کوشش وکړي یو عالم ته دړه ورته وای یو طالب ته دړه ورته وای یو مخالف دړه ورته وای چې رضای زموږ سره د سولې پر څه کې
د سولې د مشورتي لوی جرګې او بل غړی حاجی رسول محمد خان وایي
ټول جهان زموږ په سوله باندې خبرې کوي ټول افغانان په سوله خبرې کوي دې لپاره د مشورتي لویه جرګه یو خدای چې هر څوک به خپل نظرات هلته وړاندې کړي چې څه قسم سوله غواړو څه قسم سوله باید افغانان وکړي او بل به یو غږ وچشي چې موږ سوله غواړو د سولې طرفدار ټول افغانان دا هم جهان ته او هم څوک مخالفین چې وي دې لپاره ډېر اهمیت لري.
مدنی فعال میرناگل تنیوال وایي چې په اول ګام کې دایمي سولې ته د لارو چارو موندل باید د دې جرګې له مهمو لاسته راوړنو څخه وي.
په لومړي قدم کې په هر ډول چې کېږي یوه مطمئنه باثباته ډاډمنه دوامداره سوله باید د مشاورتي جرګې غټه لاسته راوړنه وي. دغه ضرورت نه باید ځینې اشخاص او افراد په شخصي منافعو په اساس د نفع کې بنا پر دې د خوشوالو پیغام به دا وي چې سولې ته اړتیا ده د دغه دپاره باید په هر شکل د اشکالو چې ورسېږي.
ټاکل شوي د سولې مشورتي لویه جرګه به په پلازمینه کابل کې د روان لمریز کال د ثور په نهمه پرانیستل شي چې د دېرش سلنه ښځو په ګډون به د هېواد بېلابېلو قشرونو شاوخوا 3000 کسان پکې برخه واخلي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د خبرونه په دې برخه کې یو نړیواله مسله راخلو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په پکن کې دی. د وروسته له هغه چین ته ولاړ چې پرونی د روسیې په لرې ختیځ ښار ولادیوستوک کې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره وکتل. صفی الله سنکزی دا موضوع تعقیب کړی دی او په سټوډیو کې راسره دی. سنکزی صاحب، پوتین د څه لپاره پکن ته تللی او له چا سره یې کتلی دي تر اوسه؟
مننه. پوتین د جمعې پر ورځ پیکینګ ته پرسیدو لومړی د چین د یوې لارې یو کمربند مجمع کې ګډون وکړ او بیا یې وروسته خپل چینایي سیال شی جن پینګ وکوت. ولادیمیر پوتین په اصل کې د دې لپاره پیکینګ ته تللی چې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د خپلې پرونۍ سرمشریزي په اړه باندې معلومات له چین سره شریک کړي. د دوی سرمشریزه پرون د روسیې په لرې ختیځ ښار ولادیوستوک کې وشوه، هغه ښار چې د شمالي کوریا سره نږدې پروت دی او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون هم په ټرین کې ورته راغلی و. 200 کیلومتر لارې له پیونګ یانګ ووهله او هلته ورسېده او بیا یې ورسره ولیدل. د دواړو مشرانو خبرې، البته د کیم جونګ اون او پوتین خبرې، د کوریا ټاپو وزمې په غیر اټومي کولو باندې څرخېدي او همدارنګه دوی ویل چې څنګه د پیونګ یانګ د اټومي پروګرام په اړه نړیوال مخالفتونه دفع شي. کیم له پوتین سره دغه سرمشریزه ډېره ګټوره بللې ده. کیم او پوتین داسې وخت سره وکتل چې د کوریا ټاپو وزمې په اړه باندې د غیر اټومي کولو خیل صالح په اړه باندې د امریکا سره د کیم جونګ اون مخالفت لا خپل ځای پاتې دی. د دوی د امریکا له ولسمشر سره د سرمشریزه هم کړی د دوه واري، یو وار په فبروري کې او بل وار تیر کال، خو نتیجه نه ده ورکړې. او امریکا متحده ایالاتونه غواړي چې کیم جونګ اون او شمالي کوریا له اټومي پروګرام ځان خلاص کړي او نړیوال امنیت متوجه تهدیدونه لمنځه یوسي، خو شمالي کوریا کلک ضمانتونه غواړي او وایي چې باید د امریکا لخوا لګول شوی بندیزونه ترې لرې شي.
خو په دې وخت کې په روسیا څه کولای شي چې څه ډول کولای شي چې کوریا ټاپو وزمه له اټومي وسلو پاک شي؟
د کوریا ټاپو وزمې د غیر اټومي کولو او د پیونګ یانګ په اټومي پروګرام کې د روسیې ښکېلتا ښایي د واشنگتن او پیونګ یانګ ترمنځ په خبرو کې د ماسکاو دریز لا اوچت کړي او د دوی د نفوذ زیات کړي، ځکه چې روسیه هم یو اټومي هیواد دی او اخوا د امریکا سیاله هم ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي مخکې له دې چې شمالي کوریا خپل اټومي پروګرام وتړي، دغه هیواد نړیوال امنیتي تضمینونه غواړي. پوتین پرون ویلي چې شمالي کوریا د خپل امنیت په خاطر باندې درنیوالو امنیتی تضمین ته ضرورت لري. پوتین ویل چې حاضر دی د کیم سره د خپل سرمشریزه په اړه باندې ټول معلومات له امریکا او له نورو سره شریک کړي.
دا وایي د خپلې سرمشریزې په اړه له امریکایي مشرتابه سره خبرې کوو. دلته هېڅ پټه موضوع نشته. د روسیې دریځ تل واضح دی، هېڅ توطیې نشته. کیم جونګ اون په خپله له موږ غوښتي چې امریکایانو ته د هغه په دریځ او پښتنو باندې معلومات ورکړو.
بله، البته د واشنگتن هم وړاندیز کړی دی چې د کیم جونګ اون او د ولسمشر ټرمپ ترمنځ به بل سرمشریزه کیږي، خو پیونګ یانګ تر اوسه پورې دا خبره کړې ده چې مایک پومپیو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر باید په دغسې غونډو کې برخه وانخلي. څه اعتراض لري؟ یو بلې موضوع ته چې په رسنیو کې اشاره شوې ده، د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین اصلا په پکینګ کې د شمالي کوریا د موضوع تر څنګ د یوه کمربند یوې لارې په سرمشیزه کې برخه اخلي چې د 30 هیوادونو مشران دې غونډې ته راغلي دي او په دې غونډه کې ګډون کوي، او دا دوه ورځنۍ سرمشیزه ده.
امروز حقوق هستیمون رو
لا ازادی رادیو سره وسی او ترنور زر د افغانستان سیمی او نړی له حالات خبر شي.
تقریبا اشپاش دقیقه وروسته د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې د افغانستان د ملي شورا د نوي دورې د پرانستلو په ارتباط بحث لرو، خو اوس د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونه.
ستاسو له پیغامونو
محمد علی اسحال د کندهار د پرنده ولسوالۍ خبره کوم. پنځه کال کېږي چې موږ سره واده کېږي پرنده ولسوالۍ کې. موږ سړک دی چې د خاکریز ولسوالۍ تر سوی د پرنده ولسوالۍ تر سوی دي. او خاکریز ولسوالۍ منطقه خو نام ده، خو دینه جوړې ده د پرنده ولسوالۍ سیمې د خو جوړې. پنځه کال کېږي چې واده سره کېږي. سبا یې بل سبا سړک د کار د طرف من په لوی ولایت کې چورالې سړک ته تا خپل واده را سره در فری دی لایته واده وکړي. سړک نه یې هغه دوه څلور کال کېږي د شربونی کو حکومت کې واده سره
السلام علیکم. دلوګر ولې د اجر المصالح سره تماس کیم؟ دلوګر ولې د اجر المصالح سره سلور مسکی چې ماشونه نه راغلي د اسکر ټول نه مشو ته غوې لارې باندې دي پر سر تر پینا راځي نه ماشه لګي چې ما پیغام دی ولر پور چارواکو ته ورسی. او سلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلې سمیسونه لولو، خو مخکې تر دې چې سمیسونو ته مخه کړو د فیسبوک له یوه اعترافه مو عصمت څاروان خبروي.
فیسبوک ومنله چې په غیر قصدي ډول یې د څه باندې یو نیم میلیون تنو کاروونکو د تماس ایمیلونه بېله دي چې د هغوی له خاوندانو اجازه واخلي اپلوډ کړي دي. د ایمیلونو په اړه دا معلومات د هغه سیستم په وسیله اخیستل شوي چې د فیسبوک د نویو کاروونکو د پیژندلو لپاره دی. فیسبوک له خپل نویو کاروونکو غوښتي چې د خپل ایمیلونو پاسورډ ورکړي. فیسبوک ویلي چې اوس یې دا طریقه بدله کړې او نور به د نویو کاروونکو د تماس ایمیلونه نه اپلوډ کوي. د ادارې همدارز ویلي د هغو ټولو کاروونکو معلومات به ډیلیټ کړي چې د هغوی له اجازې پرته په اتومات ډول اخیستل شوي دي. فیسبوک ظاهرا د خپلو کاروونکو معلومات د دې لپاره غوښتي چې د فیسبوک د کاروونکو ترمنځ د شخصي او ټولنیز ارتباط د نقشې له جوړولو سره مرسته وکړي.
د فیسبوک پاڼه مو واوریدل. اوس هم ازادي راډیو ته ستاسو د یو شمېر رارسېدلي سیمسونو په ارتباط له افغان بیسیم شرکت له لارې یو شمېر سیمسونه رارسېدلي دي. د فتاڼۍ په راستولې سیمس کې لیکي د ملي شورا نوي غړي باید د غاصبینو ټوپک سالارانو او د هغو کسانو چې تعصب ته لمن وهي ملاتړ ونه کړي. عبدالواحد مدقق له لوګر علی کې طالبان او حکومت باید د روژې په مناسبت په میاشت کې سرتاسري اوربند وکړي. تازه خان سمسور له ننګرهار علی کې افغان حکومت باید په هیواد کې د سیلاب ځپلو کسانو سره عاجله مرسته وکړي. او عبدالرحمن لیکلی دی نوی ملي شورا د افغانستان ته د نوی ملي شورا پل دی د افغانستان لپاره بختور شي. عبیدالله سروري د لغمان د لشنګ ولسوالۍ څخه یوې پیښې ته اشاره کړې ده چې د ده په وینا یوه طالب خپل درې همکاران وژلي دي. البته دا خبر چا نه دی تایید کړی. دولس بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له عصمت څاروان څخه اورو.
د افغانستان د ملي شورا ولسمه تقنینی دوره نن جمعه د ولسمشر محمد اشرف غنی له لوري پرانستل شوه. د پخپلو خبرو کې ویل افغانانو بیا بیا ثابته کړې چې د قوي مرکزی حکومت غوښتون کړي. ښاغلی غنی همداراز ویل سږکال زموږ لپاره ځکه مهم کال دی چې د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو سلمه کالیزه لمانځو او له بلې خوا په افغانستان کې د روان جنګ څلوېښت کاله پوره کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو غواړي چې په کابل کې د امریکا د سفارت د کارکونکو شمیر د بلې میاشتې تر پایه نیمایي ته کم کړي. ایران وایي د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د بهیر ملاتړ کوي. دا خبره په کابل کې د ایران سفیر محمد رضا بهرامي د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره په کتنه کې وکړه. په سرپل ولایت کې د تالندې له کبله یوه ځوان نجلۍ وژل شوې او شپږ تنه نور ټپیان شوي دي. روغتیایي چارواکو د امریکا د کالیفورنیا ایالت د لاس انجلس د دوو پوهنتونونو سلګونه کارکوونکي او محصلان د دې لپاره قرنټین کړل چې ممکن د شری په ناروغۍ اخته شوي وي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په پیکینګ کې دی. د وروسته له هغه چین ته ولاړ چې پرونې د روسیې په لری ختیځ د لری ختیځ کې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره وکتل.
لژمن سره سم خپل بحث ته ورزو. په خبرونو کې مو هم واوریدل او له کابل مو مخکې د خبرونې په پیل کې راپور هم درلود چې د افغانستان د ملي شورا د ولسمې تقنینی دورې مراسم په کابل کې روان دي او جمهور رئیس دا دوره پرانستلې ده. د کابل په هنتون د حقوق او سیاسي علومو د پنځي استاد نصر الله سنګزی له کابل په ټلیفون را سره دی او د فیفا یا د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید په خبرونه کې برخه را سره اخیستې ده. خبرونه ته شرح لې.
سلام وړاندې کوم تاسو ته رشید صاحب ته اوریدونکو.
مننه سنګزی صاحب. سنګزی صاحب ستاسو په باور له قانوني پلوه د ولسمې تقنینی دورې پرانستل څنګه ارزوي؟
اساساً د افغانستان په اساسي قانون کې استازیتوب د زمان قید لري. مخکنه د افغانستان پارلمان تیره ولسی جرګه درې کاله د افغانستان د اساسي قانون د اصولو و مخالفت که وجود داره، یعنی اگر قانونی مشروعیت اساسی قانون پیشبینی کهی اگر به نظر که نونی ولسوه خاقل جمهور رئیس هم در افغانستان در اساسی قانون ساتود که بتوگه تحصف سنه چه در پا دره و نور و کلو که هم افتتاح که اون از همه دوره زمستون زداری به حقوقی لحاظ چه هم پا ولسی جرگی پر ارتباط داری و هم پا مشتان جرگی پر. اول دات زنو ملایات و یا حوزوت بخصوص کابل دستاز و پا اسطلاح مشکل نده حل سوی و دوی پیوز که چه پوانی مکلان دابل سویدی مغوی هستن مشروعیت نداری چه پا در غنده که گدون در لوده یا تحلیف مراسم تسر کریمه. بلا مسئله دا چې د غزنی مسئله اما سپاتې دا دی استناد کوي د انتخابات په قانون دی او سره سره ما دی په کوم چې کچه ری حالت انتخاباتونی کنو پخوانی وکیلان رازی یاداده چه نتایج نیویدن سیوی پخوانی وکیلان رازی در اماده سره هم در افغانستان در اساسی قانون سره پتکر کنم در مصران جلگه دولایتی شورا کار تیر کال ختم سویده بای دولایتی شورا انتخابات تر سره سیوی اوگه خپل منز نه خپل استازی مصران جلگه تحصول سره لگره بای انتصابی وکیلان سره توران دوره هم ختمه ده حد سلور دیست متاسفانه نیدی تکمیل او تیره بیا ده ولسوانه دی شوراگان از سایستو که یه منی شوران اول نموگه ندلوده پس ده اصلاح بکن کنم که پسیاسی لحاظ یه حرکت و ده قوه ده تکمیل ده پاره و گام اخیصال سوی اما پا حقوقی لحاظ متاسفانه
بله البته ځینې کسان داسې استدلال کوي چې په افغانستان کې یو ډول اضطراری وضعیت دی، یعنی که قانونا اضطراری وضعیت نه دی خو په افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې جګړې روانې دي او حتی دا انتخابات چې له اساسي قانون سره سم باید سرتاسري وي په ټول افغانستان کې هغه هم په دې تېرو 1900 کلونو کې تقریبا سرته 1800 کلونو کې راوروسته البته مطلب دی سرتاسري نه دی ترسره شوي. څرنګه څنګه ځي
ارزو کوم چې اول خو اضطراری حالت د اساسی قانون لمخې نه ده، اداره پاره چې د اساسی قانون په یو فصل کې د اضطرار حالت پیش بینی شوی.
بله
یوازنی حالت چې اورید مغک؟
بله بله ساس آواز اورم. از ما له اضطرار له قانونی اړخ د اضطرار کلمه مطلب نه و، زما مطلب دا و چې په افغانستان کې جګړې روانې دي، طالبان او نور ډلې ډلې ټپلې په افغانستان کې جګړه کوي، نو انتخابات هم دا تیره دوره چې د جمهوری ریاست انتخاباتو یا تاریخ مخکې دوره چې انتخاباتو تاریخ مخکې چې انتخاباتو او یا د ولسی جرګې انتخاباتو د انتخابات کله سرتاسري تر سره شوې دي له قانون سره سم باید سرتاسري وي.
کاملا زه تر سره موافقم، زموږ په یو عادي حالت کې نه یو، اما په هر صورت هغه نسبیتونه هم که په نظر کې ونیسو یو تناسب رامنځته کړو د سیاسي او حقوقي حالت سره دغه تناسب هم لیدل کېږي. متاسفانه تیر دی ولسی جرگه انتخابات به طول و حقوقی موازین و خلاف ترسره سیدی اصلی که باید رانه انتخابات ترسره سیدوهی سراسری انتخابات ترسره سیدوهی عادلانه انتخابات ترسره سیدوهی چه دیو سی انتخابات و اوصاب ترسره نهی ترسره سیدی.
بله
نو بنان زر ترسره موافقیم، اما در دیده مانه نمیدی چه باید قانون نقصی دغه نه څکل جمهور رئیس د اساسي قانون د تطبیق مثلا مطرح کوي. متاسفانه چې اساسي قانون په دې موارد کې په څو د ملي شورا په ارتباط نقص لري.
بله یوسف رشید د فیفا اجرایی رئیس، تاسو څه فکر کوئ چې په کار و چې د ملي شورا ولسمه تقنینی دوره پرانستل شي؟
مننه، سلامونه تاسو ته محترم استاد سنیزی صاحب ته او د رادیو ټولو محترم اوریدونکو ته. زه هم له استاد سره موافق یم چې له قانوني اصنه دلته جدي عیبونه موجود دي. د اساسي قانون درې اتمه ماده حکم کوي چې کله چې نوی پارلمان کار شروع کړي د پایلو د اعلان څخه وروسته باید خپل کار پیل کړي. په دوهم قدم کې د ولسي جرګې څوکۍ هم هلته تعریف شوي دي، هغه حد اکثر 250 دي. دلته په عادلانه او عمومي استازیتوب باندې ټینګار شوی ده. دا کلب مترکی په وخت کې ستاسې حوزه وسلته هغه واحدونه دي چې دغه عمومي او عادلانه استازیتوب دلته تضمینوي. سلو در حوزه دي په دغه کوچان حوزه سر یوجه کې 15 در حوزه کې کې ټاکنیز نو لبد مرغه دلته اوس کوم شي چې واقعي سل هغه دغه چې کابل د څوکۍ لري د استازیتوب کې موجود نه ده. غزنی خپل مشکل لري، د بغلان، کندز، پکتیا ام داسې میدان ورداګو اېدو ولایتونو هغه ورسنی پایل لانسوی نه دي. تر کوم ځای چې موږ خبر یو، لبد مرغه دغه پرنی حالت حتی د ورسنی پایل په هغه مشروعیت او اعتبار باندې هم جدي تاثیر کړی ده. پرول ورځ د شکایتو کمیسیون ځینې ډېرې هغه جدي پریکړې پاجلا او فوري ډول باندې ترسره کړي دي. د کندز تقریبا ابتدایي لسه بیرته تایید کړی ده او د بغلان هم دغسې، د کوچیانو په همدغه شکل باندې او د خپله یو سخی تقریبا لټاکنو ماهیت
رشید صاحب. بله رشید صاحب، دا خو بیا بل موضوع ده، دا خو بیا بل موضوع ده، د بحث ور ده چې د کندوز کوم لیست اعلان کړی دی او تایید کړی دی او د کوچیانو، خو د بغلان، کندوز، میدان وردک او کوچیانو نهایي لیست اعلان شوی دی. لیکن که چیرته بیرته دې ته راشو، که چیرته بیرته دې ته راشو چې وضعیت سم نه دی په افغانستان کې او ملي شورا ته اړتیا شته، نو باید دا شورا اعلان شوی وای دغه اوس او کنه؟ رشید صاحب
وزاورم تاسو څنګه ګورې؟ په 2014 کال کې د موږ تاسو ټاکنه له خپل تخنیکی او کیاخ نه وته له پایله موږ تاسو ویل بل په 2014 کال راپدې خو موږ تاسو سره کوم حکومت لرو او سو وضعیت کې جریان لري. د پارلمان سره عین وضعیت تکرار شو، یعنی موږ باید دې کې وای چې کمیسیونونه خپل کار په سمه ډول باندې سره کړی وای، دغه فوریت ما یاد کړل دا د چې هغه د ټاکنو ماهیت لمند لاړه اوس دوی په عجلي ډول باندې ابتدایي پایل ته اعتبار ورکړي او هغه څه چې وروسته پېښ شوي دي چې هغه بیا شمېرنه وه، تفتیش و، هغه ټول هدر شو. نو دا څه دلیل دا ده چې پارلمان افتتاح کېدو بې وخته او هغوی په فوري ډول باندې دا کار ترسره کړي، نو دا ستونزې راسته بیا د ټاکنو په ماهیت باندې راغلې. نو دلته پارلمان صحیح ده، پایله دل یو وزارت و یو مصلحت دلته شته، باید د درېګونو قواوو حضور موږ تعصبون لرو، د دې قانون اساسي قانون حکم ده، د دغه نظام غوښتنې دي، اما دغه شکل په تمه ته وګورم ترسره نشو. عجله په دې کې راغله چې لوی جرګې لپاره اقل دغه د پارلمان حضور تضمین شي، پکې یو اعتبار هغه فیصلو ته ورکړل شي، اما دې ته موږ وویل چې دغه حقوقي اعتبار دغه پارلمان خوندي کیږي.
بله رشید صاحب مننه. استاد سنګزی، اوس چې نوې دوره، تقنینی دوره پرانستل شوې ده، دغه دوره ستاسو په باور څرنګه څه پیشګویي کوي؟ له تېرې دورې سره به څه فرق ولري؟ مثبت اړخ او منفي دواړه، مطلب مې دی.
عرض کوم چې د سیاست د پوهانو په نظر د یو نه پارلمان له موجودیت نه یو ناقص پارلمان هم ښه ده. زه دغه پارلمان هم د نصاب له نظره، هم د دواړو مجلسونو د مشروعیت له نظره نیمګړی ګڼم، اما دننه یې موجودیت ښه ده. د حقل رشید صاحب خبره د درګونو قواوو شکلي حضور ثابتولی شي. تفاوتونه ولې داوي چې یو خو نوې څېرې پارلمان ته راغلي دي، هیله من یو چې دا نوې څېرې د تېرو پارلمانو هغه لویې ستونزې او اشتباهات چې تکرار شي و هغه تکرار نه کړي. دوه مسله دا ده چې یو تعداد ځوانې څېرې راغلي دي، اما ستونزه دا ده چې متاسفانه هغه کلاسیک سیاست مداران چې د افغانستان په سیاست باندې قبضه کړی وه یا مافیایي ډلو، د هغوی استازي هم لیدل کېږي. مثلا د ځینو زامن او اولادونه راغلي دي، هر کسانو چې په تېرو 18 کلو کې یا حتی په 30 کلو کې د افغانستان په سیاست کې اکثرا ناوړه خاطرې د افغانستان خلکو ته پرېښې دي. دا بله ستونزه ده. بله ستونزه یې دا ده چې دغه وکیلان یو تعداد متاسفانه د مافیایي کړیو یا غیر قانونی تاجران استازي دي. دا کولی شي یو بله ستونزه وي چې زموږ پارلمان یو دومره کمپلادوري او سرمایداري پارلمان.
یعنی استاد سنګزی مخکینی وبښئ، یعنی مخکینی پارلمان له دغسې ستونزو خالي و؟
دقیقا څه درلودی، اما دا وار لیدل کېږي چې هغه نه جدي نه ده. مثلا بله ستونزه یې دا ده چې د افغانستان خلک په تېرو انتخاباتو باندې ډېر اعتماد نه لري. د پارلمان انتخاباتو باندې دا په یقیني ډول خلکو اعتماد نسبت پارلمان ته کمی. ښه توبه یې دایي چې یو نوی نسل راځي، او همدارنګه په دې سوالت کې راځي چې افغانستان غواړي د سولې خواته لاړ شي، پارلمان پکې کولی شي ښه نقش ولري. او همدارنګه موږ په دې شو پړاو کې چې د جمهوري ریاست انتخابات کېږي، پارلمان کولی شي د حکومت په اعمالو باندې د نظارت په نتیجه کې د حکومت د لاسپارانو مخه ونیسي که چېرې دا پارلمان نظرکت پیدا کړي.
مننه سنګزی صاحب. له یوې خبرتیا وروسته د اورېدونکو ټلیفونونه اخلو، د دوی نظر به هم له تاسو سره شریک کړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 8 د ماښام تر 10 ازادي راډیو واوري.
زموږ د ټلیفون شمیرې د 0993-2530 بل شمیره د 0923-2555. یو اوریدونکی په لاین کې را سره دی، مهرباني وکړئ.
بله
بله، مهرباني.
محمد زاکیم فریق دی کوڅه د صبرای ولسوالۍ څخه یم.
مهرباني، مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته.
موضوع د ولسي جرګې ده کنه؟
بله، د ولسي جرګې د نوې دورې پرانیستلو موضوع ده، او په خبرونه کې را سره میلمانه د حقوق او سیاسي علومو استاد نصر الله ستانکزی او د فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید دي. بله، دا ټلیفون قطع شو. بل اوریدونکو ته په مخه کو، تاسو په لاین کې اوسئ، مهرباني وکړئ. موضوع مو د افغانستان ولسي جرګې دی. بله، مهرباني وکړئ وبخښئ، ستاسو غږ قطع شو، اوس خبرې وکړئ.
ولسي جرګې چې د افغانستان دولت ورته مارکې کې اشرف غني صاحب ورته مارکې کې باید دا چې ورته کار کوي چې مانا د افغانستان په ګټه تمام شي، نه د افغانستان په تاوان.
مننه چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته. بل اوریدونکو ته به مخه کو، مهرباني وکړئ، تاسو په لاین کې اوسئ.
مرمان د خوښ ولایت څخه.
مهرباني مهرباني.
د افغانستان نظام خو هغه وخت ړنګ شو کله چې جناب ډاکټر صاحب اشرف غني په راتلون کې نه پدا تیر ووسم چې دای مقرر شوی دی. دغه کله چې د وحدت ملي حکومت راغی نو هلته د افغانستان قانوني نظام ړنګ شو. نو د هغې ورځ نه په دې خوا هیڅ قانوني مرجع پاتې نه شو په افغانستان کې، او کوم مقررې چې شوي دي لکه د وزیرانو همداسې د سر پرستۍ لړۍ روانه ده. او بعضې د اوس تقنیني دوره چې روانه ده هم د اوس غونډه چې روانه دا ډېره د قانون د چوکاټ سره هېڅ معیار نه لري، ځکه چې دوی خپل حساب نه دی پوره کړی.
مننه. یو بل ټلیفون هم را اخلو، مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده، تاسو په لاین کې یاست.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سلام علیکم.
علیکم.
سهیل مجاهد من فراه ولایت.
مهرباني وکړئ.
زه خپل نظر وړاندې کوم. د ملي شورا خو نه ده اول چې دا د ملت په غوښتنه نه ده راغلي. زما نظر داسې و چې دا څنګه کېدای شي، دا د څه شي دپاره د ملي شورا دونه مصارف چې په دې کې دا د څه شي دپاره کوي، او دا د چا استازیتوب کوي؟ دا خو د ملت استازیتوب نه شي کولای. ولې چې زموږ ملت سره کم په اور کې سوځي، په اور کې کړیږي، موږ په سترګو وینو. زه یو تانه جمع چې دا خبره درته کوم نفره د ولایت څن. دا څنګه ملي شورا ده چې دونه مصرف په دونه مصارف پر کېږي؟ دا د افغانانو په خوښه نه، بلکې دا د بل چا په خوښه راغلې ده ملي شورا. او دې ته دومره ضرورت نشته. افغانستان درې بدره دی، خلک ټوله ولاړه درې بدره سو، شهیدان سو. نو دې ته دونه په دې کم وخت کې او په دای زده حالاتو کې دونه مصرف او په دونه دغه
د غیر مناسب. مننه. ساسو نظر مو هم واخیست. ور به شو استاد سنکسی، د طالب په شمول جنو کسانو اعتراضونه درلودل، سه او وای سي دې ته ضرورت نشته. بیا هم کسان مخکې یو څه وضاحت تاسو ورکړ، د اوریدونکو ته تاسو څه توضیح ورکوي چې د ملي شورا ته ضرورت شته؟
تر هغه پورې چې د افغانستان موجوده اساسي قانون نافذ وي، د درګونو قواو شتون دولت جوړوي. که چېرې د هر قوه نوي دولت یو خپل یو رکن له لاسه ورکړي او دولت خپل مشروعیت له لاسه ورکړي، په اصولو کې خبره هم داده. اما دا چې دغه خلک واقعا د افغانستان د خلکو استازیتوب کوي که نه کوي، دا بیل بحث ده. که تیرو انتخاباتو ته او د انتخاباتو د ناسراسري کېدو او همداشان د لوړ مقاماتو او د ملي وحدت د حکومت موجودیت نامشروع وګڼو، بیا نو دا خلک اکو جانبه دي. او هغه داده چې واقعا دغسې یو پارلمان د دوی استازیتوب نشي کولی.
بله، یوسف رشید، تاسو څه نظر لرئ د دې اوریدونکو د څرګندونو په ارتباط؟
بلا شک چې خلک په دغه سو ټاکنو کې له دغه ټاکنو له اعتبار څخه دوی متضرر شوي دي. یعنی موږ هغه ډول ټاکنې چې باید ترسره کړی وای، چې عمومي وای، په عین حال کې د خلکو رایې ته درناوی شوی وای، په درېیم قدم کې کوم څوک چې راتل پارلمان ته یا ولایتي شوراګان ته یا ولسمشي دفتر ته، نو دوی د خلکو د غوښتنو په اساس باندې یعنی د ښهوالي پر کار کوي. خو له بده مرغه د موږ تاسو ټاکنې هم خپل هغه عیبونه او ستونزې لري، ښه استازولي په ځینو حالاتو کې تر پوښتنې لاندې راځي. فساد په تېر ټاکنه کې له بده مرغه چې موجود و، او د موږ لوی اعتراض هم په دغه مسلې باندې و. اما دلته لږ څه استاذ ویلې، اوس اساسي قانون ده په دې کې ملي حاکمیت خلکو ته تعریف شوی ده چې د دوی لخوا نه په مستقیم ډول باندې یا د دوی د اساس لخوا نه په غیر مستقیم ډول باندې تمثیل کیږي. که چېرته اوس دا حالت ترې نفیه کړو، خامخا چې دلته یو دیکتاتوري رامنځته کیږي، وخت چې حداقل هغه یو غږ اوچت نه شي او د حکومت نه پوښتنه ونه کړي، د خلکو ستونزې مطرح نه کړي، نو دلته باید نظام یو بل هغه به شکل یا رنګ ځانته پیدا کوي. او هماغه څه چې استاذ ویلې، موږ په ښه اساس بولي کې ستونزې وینو، ټاکنې موږ ومي نه وي، په عین حال کې فساد پکې موجود و، د موږ ټاکنې ادارې ځوابګوی نه وي، د خلکو هغه رایې ته په ډېر حالاتو کې درناوی نه دی شوی. خو هیله مند یو چې کرا کرا دغه تمثیل وشي، خپل خلک کوم ځینې ستونزې موجودې دي، صحیح ده چې دلته به ادارې ښې نه وي، صحیح مدیریت به نه وي کړی، اما خلکو په خپل انتخاب کې ډېر د خط بعض حالات کې نه کوي. د خلکو اقتصادي ستونزې د دې باعث ګرځي چې ځینې کاندیدان د خپل هغه اقتصادي هغه ظرفیت څخه ګټه واخلي، د خلکو په رایه باندې نفوذ وکړي او هغه آزادوالی تر پوښتنې لاندې راولي، یا په ځینو حالاتو کې خلک بې تفاوته اوسېږي، مثلا خپل انتخاب کې دقت نه کوي چې چاته رای ورکړي، یا ځینې قومي او سمتي او ژبنیز موضوعات مطرح کیږي چې په دغه اساس باندې تقریبا هغه ښه اساس ولي له بیلابیل اړخونه تر پوښتنې لاندې راځي. هماغه ده چې پارلمان خپل هغه کاري ماموریت کې د خلکو لپاره ډېر مفید نه شي تمامېدلی، اما ضرورت ده چې پارلمان باید موجود وي، خلک به هم له خپل تېرو هغه بدو تجربو څخه باید بند واخلي، او ادارې باید موږ تاسو ټول په کلکه ډول باندې کار وکړي تر څو ځوابګوی شي، او د موږ ټاکنې له دغه ماموریت څخه ووځي په یو پروسې باندې واوري.
رشتي چن مننه، لیکن لکه څنګه چې تاسو توضیح کړه او مخکې استاد استانګزي توضیح کړه، فکر نه کوم چې دا یو ایديال حالت ته چې په افغانستان کې باید جنگ نه وي، په افغانستان کې باید تعلیم یافته طبقه زیاته وي، د افغانستان اقتصاد بهتره شوی وي، د غلا او د اداري فساد مخه نیول شوی وي، لیکن کچرته وګورو چې په افغانستان کې 40 کلن جنگ لا هم روان دی، آیا ممکنه ده چې دغه یو ایديال انتخابات په افغانستان کې ترسره شي؟ رشتي څه
دوه خبرې دي چې کله کله مطرح کیږي. یو وایي چې موږ همیشه له بهرنیانو څخه متاثر یو، دلته جنگ مثلا پردو جنگ ده، دلته موږ استان کوم د استارتي مسئولیت نه کوو. زه غواړم چې خپل هیوادوال دا وایي چې دغه موږ څوک یو، آیا موږ دغه وطن دغه هیواد په اړه مسئولیت لرو که نه لرو، آیا درد لرو که نه لرو. څلوېښت کاله په یو بل کې جګړه روانه وي، نو دا څه ښیي؟ صحیح چې موږ د هیواد نه بهر خپل دښمنان به لرو، دغه د افغانستان لپاره بد نیت لري، اما موږ دلته یو مسئولیت لرو په ځوان دي چې دغه وطن د مور په توګه باندې اولاد یو، حق را باندې لري، خدمت ورته وکړو، د فساد مخه ونیسو. د یو طرف د معاملې موږ خپله یو، دا د موږ یو ستونزه باید اصلاح کړو. دوم، په ټاکنو کې خامخا د موږ ادارې کې فساد موجود وي، د موږ فر مثال په سیستمونو کې به عیب موجود وي، اما خلک هم دلته خپل مسئولیت باید وپېژني. هلته ته رای ورکوي، خلک ولې خپل رای پوښتنه نه کوي؟ نو دغه حالات باید موږ کرا کرا تغییر وکړو. اما یو شی چې په یاد ولرو، ګورئ، د موږ ټاکنو په 2017 کال کې نسبت نور ټاکنو ته هغه چاوره تجربه ډېرې کوي.
بله،
ولې د موږ ټاکنو له 2017 نه تر اوسه پورې خرابېږي؟ د ښهوالي خواته نه ځي.
رشید صاحب په 2004 کال کې دوه ټکي وو. فرضاً یو خدا ده چې په افغانستان کې په نسبي شکل باندې امنیت ډیر زیات بهتره وو، دا یو. او دویمه خبره دا ده چې خارجانو په انتخاباتو کمیسیون کې هغوی هر څه اداره کول، هر څه راهنمایانې هغوی کولې، اوس خدا شان نشته.
دوه شی، که موږ تاسو د 2003 کال امنیت یو ښه فاکتور بولو، نو کابل کې خو په دغه 2013 کال ټاکنه کې امنیت موجود وو، په لیسې حدیدی کې امنیت موجود وو، په دوه مناحیه کې په درېمه مناحیه کې امنیت موجود وو. ولې د موږ ټاکنې هلته بدنام شولې؟ ولې هلته
البته نه په کمیسیون کې خارجانو، په کمیسیون کې خارجانو هغه مسله ته ځواب لري.
خارجان تر اوسه پورې هم موجود دي، هلته به مدیریتي اړخ کې هغوی واک درلود، اوس هم د مشورې او د تخنیکي ملاتړ برخه کې خارجان ډېر دي. پکې بسنو کې له بده مرغه دغه ده چې موږ په بېلابېلو اړخونو کې مسئولیت لرو، اما خپل مسئولیت نه، د خپل سرایت نه، د مسئولیت په اساس باندې کار نه اخلو. اوس د موږ تاسو
څوک چې تصمیم نیسي پریکړه کوي. مثال دا در کومه چې ولې د کندوز د بغلان د میدان وردګو د کوچیان د حوزې رایې په پری لس باندې تاکید کېږي شکایت کوي مسول خو نه هغه تصدیق کېږي. خو دا پرې چې موږ خپل مسؤلیت ته ټیکټو هر موضوع ته په ډېر سطحي ډول فکر کوو او دغه عواقب ته اصلا سنجش نه کوو چې څه پیښېږي بیا.
بله استاد سانکزی، تیر پارلمان د ولسي جرګې تیرې دورې حداقل په دې تیرو تقریبا 15 کلونو کې دا ولسي جرګه ونه توانېدله چې وزیرانو ته رایې ورکړي، د اعتماد رایې ورکړي. څه فکر کوئ چې دغه نوی پارلمان به دغه امتیاز ترلاسه کړي چې لږ تر لږه له دې سرپرست وزیرانو خلاص شو؟
زه فکر کوم چې سرپرست وزیران چانس لري. هغه په دې معنی چې دغه پارلمان که حکومت په اولو کې د خلکو معرفي کړي، دوی هغه د پخوانیو ځینو ټیکهدارانو خصوصیتونه لا نه لري او یو ډول یو قسمت د دې هم د حکومت د فشارو په نتیجه کې لاستازي راغلي دي. نو دا مثلا وزر دوی رای ورکي، اما دا پارلمان دغه نه مهم ډېر عمده کارونه مخته پاتې د څو کالو تقنینی فرامین، تقنینی اسناد، ځینې قوانین د تیر پارلمان چې د ځینې سره قول مخې هلته توقف شوي دي، دا هغه ستونزې دي چې اوسنی پارلمان به دا سادهګۍ حل نه کړي. حتی زه ویلی شم که چېرې دا پارلمان 5 کاله دوام وکړي، یعنې کوم تغییر رانیسي، دوی د 5 کالو د کار مواد لري او تیر پارلمان خپل لوی کار چې هغه د حکومت په اعمالو د نظارت مسله وه هغه یې نه ده ترسره کړي. حکومت ډېرې ستونزې لري چې تر نظارت لاندې باید د پارلمان راشي. نو زه فکر کوم دا پارلمان وزیرانو ته شاید دا ښه خبرې چې یو نوی پارلمان او یو ناشنا پارلمان سره چې له ډېر ساعتو سره به بلد نه وي مواجه کېږي امکان لري، یو چانس ولري. اما نور کارونه یې د یو پر تجربه پارلمان په وړاندې به لویه ستونزه وي، ولې لیدل کېږي چې اکثریت د پارلمان غړي نه وي کسان.
بله استاد سانکزی، ستاسو دا خبره چې د نوي پارلمان غړي به له ډېر فساد سره لا بلد نه وي، دا یو مثبت ټکی نه دی؟
کاملا مثبت ټکی ده، اما زه لا منیم چې د مافیایي ډلو چې هم په پارلمان کې دي، هم په سیاست کې دي، هم په حکومت کې دي، د دوی نه ځان دوی مسؤول وساتي. کله دوی به هم ډېر زر د خپلو تیرو ملګرو په شان خدای نه خواسته په دغه ستونزو کې وراخته شي.
استاد نصرالله سنګزی، مننه چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیسته. وروستۍ څرګندونې به د ښاغلي رشید هم واخلو. ښاغلي رشید، څرنګه لکه څرنګه چې استاد سنګزی وویل چې د نوي پارلمان غړي به په ډېر فساد کې لا ککړ نه وي، تاسو هم دې ته د مثبت ټکي په سترګه ګورئ؟
بله شکه چې په فایل کې خو دغه مثبت ټکی ده، اما هیلمن دی چې دوی په راتلونکي کې هغه مافیایي سیاستونه کې ښکیل نشي. په افغانستان کې سوله دا ده چې دلته اکثره مسایل د معاملو په اساس باندې مخته ځي، که وزیر دي هلته رای اخلي خو خامخا یو څوک مراجعه کوي وکیل صاحبانو ته، که چېرته نور هغه جدي مسایل وي د افغانستان د ستراتیژیک اړیکو مسله پېښېږي، دلته سفارتخانې موجودې دي، دلته نور هغه پانګونې شوې دي، استخباراتي کړۍ دي چې دغه وکیلان مخامخ دوی تر فوکس او تمرکز لاندې وي، نو که چېرته دوی واقعا د رښتینو افغانانو په توګه باندې خپل هېواد ته قانون ته ژمن پاتې شي، نو دا به د افغانستان لپاره یو ښه نوی فصل وي. او که چېرته دوی هم تسلیم شي له تېرو انتخاباتو او تېرو وکیلانو به دوی هم بهتر وي، ځکه چې حداقل هغوی تر یاده پورې مړه شوي وو، که غصب وو، که نور مسله کې هغوی تر یوه حده پورې سږې مړې وې. اما کېدای شي په دې کې ډېر وږي وي چې دغه مسایل ته لا تګي وي. او بل دا چې ځینې وکیل صاحبانو په انتخاباتو کې ډېر پیسې مصرف کړي دي، دغه د پیسو مصرفول خپله پوښتنه په ټولنه کې رامنځته کړي چې ولې دغه یو څوکۍ لپاره دوی دومره مصرف کړي ده، 1,500,000 له هغې نه اضافه د خامخا پوښتنه رامنځته کوي.
بله یوسف رشید، د فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس، د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پنځي استاد نصرالله سنګزی، له تاسو دواړو څخه ډېره مننه کوم چې د ازادي راډیو په دې بحث کې مو برخه راسره واخیستله. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن د ملي شورا ولسمه تقنینی دوره پرانستله او د شورا ته وینا وکړه. په دې شورا په ارتباط مو مخکې د کتونکو نظر واخیست چې دوی ځینې انتقادونه په دې باندې لرل.
یاد چلو نا حقیقت لدا چاچے راستے کڑے دا دے پرز دلے دا دنیا دے چلو نا حقیقت لدا چاچے راستے کڑے دا دے پرز دلے دا اگر دشت دنیا کچھ تیرے گنا پد خپ کن مکوے تائے رب خڑے دا دنیا دے بات پشانے دس تیرے گنا نادان عالم تا گورا چھ